دادا ازادي رادیو دا وخت مسپخین دو بجې دي کرانو دوستانو سلام شخصي خلقي ستاسي قربانه يم سلامونه مې ومنه او د یو صد خبرونه د اوریدو بلنه درکوم په روانه خبرونه کې د حال درکو چې د امریکا ولسمشر براتونکې اونۍ ملت ته د وینا په محل افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول اعلان کړي نور راپورونه هم اوریدای شي لمړی د خبرونه په خبرونو پیلو چې د افغانستان خبرونه معصوم میوند او نړیوال خبرونه احمد شي براوروي
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د اختر د ورځو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي په فراه ولایت کې د مین چاودنې درې پولیس ژوبل کړي او هند نن د ممبئی د بریدونو د قربانیانو تلین لمانځي د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د اختر د ورځو د امنیت د ټینګولو لپاره پراخ امنیتي پلانونه جوړ کړي چې په ځانګړي ډول به پولیس پکې زیاته برخه ولري د کورنی چارو وزارت ویان زمری بشرین په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ولایتونو امنیت قومندانانو ته امر شوی چې دغه پلان په جدي توګه عملي کړي او د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د اختر د ورځو د امنیت په ټینګولو کې به ملي اردو له ملي پولیسو سره پراخ همکاري ولري د افغانستان او نړۍ مسلمانان به سبا د جمعې ورځ د لوی اختر لومړی ورځ لمانځي افغانانو لټول خو غوښتي چې په دغه ورځو کې له جګړې لاس واخلي د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د شهر کونه په سیمه کې د مین په چاودنه کې درې پولیس ژوبل سیوي د فراه امنیه کمانډان سمونوال فقیر محمد عسكر ازادي راډیو ته وویل چې مین د پولیسو د پوسټ مخې ته چاودلې په فراه ولایت کې د وسلوال طالبان یو سیمه کمانډان ادا کړی چې په دغه چاودنه کې د دغه ولایت د امنیت امیر او درې پولیس وژلي او د خوست د اسماعیل خیل ولسوال ولی شاه متوای چې نن سهار په دغه ولسوالۍ کې د مین په چاودنه کې یو پولیس ژوبل سوی دی خو وسلوال طالبان د زیاتو کسانو د وژلو ادعا کوي خو سیمه چارواکو دا ادعا وی سمینه دی بللی د پکتیا وبخشي د پکتیکا ولایت چارواکي وای چې 13 ورځ د پکتیکا ولایت چارواکي وای چې 13 ورځ د دغه ولایت په سروزی ولسوالۍ کې اته وسلوال طالبان وژل دي د پکتیکا د والد د دفتر رئیس سلیمان خیل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبان په یو وسلوال نشته کې وژل سوي د نوموړي په وینا نشته هغه مهال وسو چې لومړی د بهرنیو ځواکونو پر موټر د مین چاودنه وسو او وروسته وسلوال طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو وسلوال حمله وکړه د وایي چې وروسته د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې اته وسلوال طالبان وژل سول د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې په دغه جګړه کې یو کس زخمی شوی نو موري وای د افغان او بهرنیو ځواکونو 15 موټر یې لمنځه وړي او په کیسپاره کسانې وژل او ژوبل کړي دي خو سیمه چارواکو دا ایده ناسم بللې ده په کاپیسا ولایت کې نن د نجونو لپاره درې دوی نوی لیلیې پرانیستل شوې دغه لیلیې د کاپیسا په البیرونی پوهنتون کې جوړې شوې چې شاوخوا څلور لکه امریکایي ډالر لګښ پسوي د البیرونی پوهنتون چارواکي وایي د دوه نو او اسر لیلیو لګښ د یوې ډین مارکی شې لخوا ورکول شوی دغه لیلیې شلخونی لري او یو څل شپته ته نځای ولای شي دغه پوهنتون مسؤلین وایي چې دغه لیلی به د شجنز د کوونکو د لیلی استونځي پایته ورسې او پر درسونو به هم شاغیز وکړي دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به احمد شي بروروي
هند نن پر ممبئی د شوی بریټ کلی سلمانسي دغه حمله تیر کال د نومبر پښپښ وشته ملس وسلواله وکړه چې درې ورځې دوام وکړ او یو سل شپش پته تنه پکې ووشل شو د قربانیانو تلین د چهارشنبه له ماشام رئیس المنزل کیږي او نن سهار هم دغه مراسم دوام کړی دی امنیتي ځواکونه د ممبئی پلارو کوڅو کې ځای پر ځای شوی دي په پارلمان کې وکیلان د وی شیبه لپاره غلی شول او په دې ډول د ممبئی د پیښو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه تکل شوی ده چې د ورځې په اوږدو به نور مراسم هم ترسره شي تیر کال د بریټ پر محل نه بریټ کوونکي پولیسو ووشل او یو تنې ژوندۍ ونیو هند په پاکستان کې میشته یو وسلواله ډله په دې حمله تورن کړه او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې تورن کسان هند ته وسپاري په پاکستان کې د چهارشنبه په ورځ وطن د ممبئی په بریټونو کې د لاس لرلو په تورن شوی دی د ملګرو ملتو د اټومي انرژي اداره به په هغې غونډې کې چې نن پیلېږي او دوه ورځې به دوام کوي د ایران د هغه دریځ په اړه به چې نه غواړي د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنې لرې کړي خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو بریتانیا، چین، فرانسې، روسیه او متحده ایالاتو د جرمني سربیره د ایران په اړه د یوه پرېکړه لیک مساوده جوړه کړې چې دې غونډې ته به یې وړاندې کړي. د نړیوالې اتومي انرژۍ د ادارې د اجرایه شورا 15 غړي به د دغه پرېکړه لیک تصویبولو سره ایران وغندي چې دا به د دې ادارې لخوا په 4 کلونو کې لومړنۍ غندنه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویډو ویسترویلې د دغې غونډې په درشل کې ویلي چې نړیواله ټولنه اټومي وسله لرونکی ایران نشي زغملی. هغه وویل موږ له ایران سره خبرو ته تیار یو څو دغه لانجه د خبرو له لارې هواره کړو، خو په عین حال کې ایران ته هم پکار ده چې په دې پوه شي چې موږ ډېره حوصله نه لرو. موږ به دغه لانجه له ډیپلوماتیکې لارې هواره کړو. غواړو چې د تفاهم له لارې مخته ولاړ شو، خو یو ټکی واضح کوم چې د اتومي وسلو لرونکی ایران د منلو وړ نه دی. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر محمد البرادعي چې د وروسي ځل لپاره به د دغې غونډې مشري کوي وویل چې د ایران له لورې د اتوم د سوند موادو لپاره د یوې حل لارې د موندلو په خاطر نوره حوصله نشته. ناټو نن د ازبکستان لپاره یو پروګرام پیلوي چې په ترڅ کې به یې په دې هېواد کې د شوروي د وخت د توغندیو د سوند شاوخوا 1000 تنه د اکسیجن ترکیبي مواد په مسون ډول له منځه یوړل شي. دغه مواد په یوه ګودام کې چې شرایط یې ورځ تر بلې خرابېږي ساتل شوي او د سمرقند د سیمې چاپېریال او اوسېدونکو ته یو ګواښ متوجه کړی دی. د توغندیو د سوند دغه د اکسیجن ترکیبي مواد ډېر زار لرونکي مواد بلل کېږي. دغه پروګرام به نن د اکتاش په پوځي اډه کې د پټۍ په پرې کولو سره پیل شي. چین نن وویل چې په کورنیو تولیداتو کې به د کاربن ډای اکساید تر 2000 میلادي کال پورې له 40 تر 45 فیصده پورې لږ کړي. دغه فیصدي د 2015 کال په تناسب کمیشي. دا لومړی ځل دی چې چین د مضره ګازونو د کمیدو په برخه کې د یو اقدام ترسره کولو ژمنه کوي. تر اوسه دا څرګنده شوې نه ده چې په څه ډول به چین کاربن ډای اکساید لشوي. دا ژمنه مخکې تر دې شوې ده چې ملګري ملتونه راتلونکې میاشت په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره غونډه جوړوي. نن وختي چین اعلان وکړ چې صدراعظم وین جین باو به د دنمارک په مرکز کوپنهاګن کې د دسمبر 8 تر 13 غونډه کې برخه واخلي. داسې ښکاري چې یوه شتمنه جوړه چې روانه اونۍ په سپینه ماڼۍ کې دولتي میلمستیا ته نه وبلل شوې له امنیتي کنټرول څخه تیره شوې او په میلمستیا کې یې برخه اخیستې ده. د امریکا د استخباراتو ادارې هم تایید کړه چې طارق او میشل صلاحي د سېشنبې په ماښامنۍ کې چې په سپینه ماڼۍ کې د هند صدراعظم منموهن سنګ په ویاړ جوړه شوې وه له کنټروله تیر شوي وو، خو وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د هند صدراعظم ته هېڅ ډول خطر نه دی متوجه شوی، ځکه چې دوی دواړه له همغه کنټروله تیر شوي وو چې نور ټول 300 میلمانه تیر شوي وو. دوی دواړو په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایډن په ګډون له یو شمېر میلمنو سره اخیستل شوي عکسونه په انټرنیټ پاڼه کې هم ایښې دي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. دا مهال 2:08 دي. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د سهالو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1200 نوي اورېدل کېدای شي. په روانه خبرونه کې پر دغو موضوعاتو رپورټونه لرو. تاسو شوې چې د متحده ایالاتو ولسمشر راتلونکي اونۍ ملت ته په خطاب کې افغانستان ته د اضافي سرتېرو د استولو او په دغه هېواد کې د خپل پوځي ماموریت د پای ته رسېدو نېټه په ډاګه کړې. د افغانستان، پاکستان او ناټو درې اړخیزو غونډو په دوام کې د افغانستان د دفاع وزارت، پاکستان د پوځ او ناټو ویاندویانو په خپلو کې سره غونډه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به چاپ شوي کمپیوټري پاسپورټونه خلکو ته وویشل شي. د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې بې وزلو ځوانانو ته په شخصي تحصیلي مؤسسو کې د لوړو زده کړو شرایط برابر کړي. د کونړ اوسیدونکي وایي د لوی اختر د ورځو په مناسبت له دولت څخه غواړي.
د مرکزی حکومت سره ملاتړی یو، په هرو برخو کې ورسره همکاري یو، خو بیا هم دولت د امنیت لپاره ډېرې هلې ځلې وکړي.
د فرح اوسیدونکي هم ځینې غوښتنې لري.
زما هیله او ارزوم د دولتي چارواکو څخه دغه ده چې خصوصا د اختر په ورځو کې د امنیت ډېر تامین کړي چې دا د مسلمانانو د خوشحالۍ یو لوی ورځ ده.
د پاکستان د پوس مشر پر ولس غږ وکړ چې د تروریزم ضد مبارزه کې دی د دغه هیواد له پوس سره مرسته او همکاري وکړي. نور مطالب به هم وړاندې کړو له موږ سره اوسئ. ته هم د روانې خبرونې لومړنی مطلب. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپله نوې ستراتیژي په راتلونکې اونۍ کې د ویسټ پوینټ نظامي اکاډمۍ څخه ملت ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. د سپینه مڼۍ ویاند رابرټ ګیبس خبریالانو ته وویل اوباما به د راتلونکې سه شنبې په ورځ د ډسمبر په دوهمه نیټه په سیمه ییز وخت د ماښام په 8 بجو چې د افغانستان په وخت د چهار شنبې سهار 5:30 بجې کېږي خپله وینا واوروي. ولسمشر به په دې وینا کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او بلاخره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت پای ته رسولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړي. اوباما او د هغه لوړ رتبه پوځي او د ملي امنیت سلاکارانو یې لس ځلې غونډې کړې او په افغانستان کې د راتلونکو لارو چارو په اړه یې خبرې هم کړې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه جنرال له ولسمشر څخه د شاوخوا 3000 نورو عسکرو غوښتنه کړې، پوځي چارواکو ویلي چې اوباما ښایي دې هېواد ته شاوخوا 15,000 نور عسکر ولیږي چې د استولو لړۍ به د راتلونکي میلادي کال له سره پیل شي. نوري او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې اونۍ په دې اړه چې ولې غواړي په افغانستان کې د جګړې هڅې پراخې کړي امریکایانو ته توضیحات ورکړي. سپینې ماڼۍ وویل امریکا به له نن څخه 8 کاله وروسته په افغانستان کې نه وي. اوباما له څو میاشتو غور وروسته چې د جمهوري غوښتونکو لخوا په بېزلوتوب تورن شوی او هم په افغانستان کې شخړو زور اخیستی، د راتلونکې سه شنبې په ورځ د دغې 8 کلنې جګړې په باب چې ملاتړ کم شوی د راتلونکو لارو چارو په اړه رڼا اچوي. تمه ده چې اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې پراخې ستراتژۍ په ترڅ کې چې تر ډېره حده به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ګړندې کولو څرخېدو په نتیجه کې امریکایي عسکرو ته له دې هېواده د وتلو زمینه برابره شي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د هېواد ته شاوخوا 10,000 نور عسکر ولیږي. داسې ښکاري چې اوباما به له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یوه نیټه ونه ټاکي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د تل لپاره نه وي. ګیبس خبرلان ته وویل موږ د افغانستان د ماموریت نهم کال ته داخل شوی یو او موږ به 8 یا 9 کاله نور هلته نه یو. هغه زیاته کړه هلته زموږ د ماموریت وخت محدود دی او دا ډیره مهمه ده چې خلک په دې پوه شي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل اوباما به په دغې تلویزیوني وینا کې امریکایانو ته د دغې پر مصرفه جګړې په اړه چې ولې امریکایي پوځونه تر اوسه پورې هلته پاتې دي توضیحات ورکړي او هم به پر افغان ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي چې خپله اداره سمه کړي. ښاغلي ګیبس زیاته کړه امریکایان غواړي په دې پوه شي چې ولې موږ هلته یو او ګټې مو څه دي. سپینه ماڼۍ اټکل کوي چې پر هر یو نوي سرتیری چې افغانستان ته استوي په کال کې $1,000,000 لګښت راځي. په داسې حال کې چې د امریکا بودیجه 1,400 میلیارد ډالر کسر لري، افغانستان ته د نورو عسکرو په لیږلو سره د لګښتونو زیاتوالی به د امریکایانو اندېښنې زیاتې کړي چې په نتیجه کې به یې ښایي له سیاسي پلوه اوباما له ستونزو سره مخامخ شي. د اوباما د ډیموکرات ګوند غړي چې په کانګرس کې اکثریت لري د 2010 کال په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکو چې د بودیجې د کسر او د پراخې بیکاری پر سر د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه پورته کړي له سختې مبارزې سره مخامخ شي. دغو اندېښنو ته په پام سره د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړو وړاندیز کړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو عسکرو د لګښتونو د تامین لپاره د جګړې مالیه وضع شي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل اوباما د سه شنبې د ورځې له وینا مخکې د کانګرس یو شمېر مهمو غړو سره ګوري او د خپلو پلانونو په اړه به هغوی ته معلومات ورکړي. د امریکا د سنا او د استازو د جرګو مهمې کمیټې به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو هم استماعي غونډې جوړې کړي چې پکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ګیټس وویل دغه جګړې لګښتونه چې یوازې د جون په میاشت کې 6.1 میلیارد ډالر ته رسېدلي د اوږدې مودې لپاره د زغم وړ نه دي. اوباما به په دې وینا کې یو ځل بیا پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي چې د خپل حکومت چارې چې پکې پراخ اداري فساد موجود دی سمې کړي. خغلی ګیبس وویل لکه څنګه چې ولسمشر کرزي ته ویلي چې افغان حکومت باید د ادارې په برخه کې یو نوی فصل پرانیزي، اوباما به په وینا کې پر همدې موضوع خبرې وکړي.
دا رپورت مو واورید چې سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر به راتلونکي چهارشنبې د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي د ویسټ پوینټ په نظامي اکاډمۍ کې خپل ملت ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. اوباما به په دې وینا کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او بلاخره په دې هېواد کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړي. اوس هم یوه خبرتیا اورو.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې آزادۍ رادیو
زمږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د مهال د ماسپښین دوه بجې او پوره 15 دقیقې دي. د افغانستان، پاکستان او د ناټو د درې اړخیزو غونډو په دوام کې د ځلې د افغانستان د دفاع د وزارت، د پاکستان د پوز او د ناټو ویندویانو په خپل کې غونډه وکړه. سو د درې وړو اړخونو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې او د تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې د همکاریو په نویو لارو چارو خبرې وکړې. دا غونډه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې جوړه شوې وه چې د اطلاعاتو د تبادلې لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه. د افغانستان د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې د دې غونډې په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي چې نور حال به یې له کابل څخه د حمید مومند په رپورټ کې واوري.
جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د افغانستان، پاکستان او د ناټو د پوځي ویاندانو ترمنځ په دې غونډه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اطلاعاتو په تبادله کې او همدارس د تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ویاندانو پر رول خبرې وشوې. د افغانستان، پاکستان او د ناټو د پوځي ویاندانو ترمنځ د لومړنۍ در اړخیزه غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د ایساف د ځواکونو په قومندانۍ کې جوړه شوې وه. د افغانستان د دفاع د وزارت وان جنرال ظاهر عظیمی له آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې په غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت په برخه کې د شتو ستونزو او د هغو د حل په لارو چارو هم خبرې وشوې. خاغلی عظیمی په غونډه کې د شو خبرو په اړه د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې وویل دی وایي په غونډه کې د کېدونکو تبلیغاتو او یا هم د ویره اچونکو لخوا د کېدونکو تبلیغاتو په مخنیوي کې په همکاریو او همدارس د دواړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ویاندوانو پر رول خبرې وشوې. په غونډه کې دا مسله هم پورته شوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت په برخه کې چې کومې ستونزې موجودې دي، د امنیتي چارو ویاندوان کولی شي د دغو ستونزو په هواري کې مهم رول ولوبوي. جنرال عظیمی وویل چې دا غونډه هم د افغانستان، پاکستان او ناټو ترمنځ د درې اړخیزو ناستو یوه برخه وه. د دې لړۍ دویمه ناسته به په اسلام آباد کې جوړه شي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دی چې په غونډه کې د افغانستان له لوري په خپله جنرال ظاهر عظیمی، د پاکستان له لوري د دغه هیواد د پوځوان جنرال اطهر عباس او د ناټو د عامه اړیکو د څانګې مسؤل امیرالبهر ګریګ سمیت ګډون کړی و. په اعلامیه کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو یادونه هم شوې ده. جنرال عظیمی هم په خپلو خبرو کې د دواړو اړخونو د پوځي ویاندانو ترمنځ په مستقیمو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې له دې لارې دوی کولی شي عمومي افکارو ته جهت ورکړي. دی وایي کله چې دوی په خپل کې مستقیمې اړیکې ولري کولی شي چې د دواړو هیوادونو رسمي دریځونه له یو بل سره تبادله کړي او په عین حال کې کولی شي چې عمومي افکارو ته په جهت ورکولو کې ګټور ثابت شي او په ځانګړي ډول په وسنیو شرایطو کې چې دواړه هیوادونه د ویره اچونکو له حملو سره مخامخ دي او دواړه هیوادونه په زیاتره مواردو کې ګډ اهداف لري. افغانستان او پاکستان د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د امریکا دوه هغه متحدین دي چې په تیرو اتو کلونو کې اړیکې د لوړو ژورو ښکار شوي. افغانستان د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې تل د پاکستان پر رول شک څرګند کړي او دغه هیواد نه یوازې د همکاري په نه کولو بلکې د وسلوالو په ملاتړ تورن کړي، خو پاکستان بیا تل د تورونه رد کړي دي. خو نړیوالې ټولنې د شتو ستونزو د پای ته رسولو او همدارس د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې د دوی ترمنځ د همکاریو د زیاتولو لپاره یو درې اړخیز کمیسیون جوړ کړی چې په مسلسله توګه په خپله کې غونډې کوي او د همکاریو د پراخولو په لارو چارو پکې بحثونه کوي. خو ځینې کتونکي بیا دا غونډې هم چندانې اغېزناکې نه بولي او وایي چې پاکستان لا هم تیار نه دی چې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع د وزارت، د پاکستان د پوز او د ناټو د ویندویانو ترمنځ مو د درې اړخیزې غونډې په اړه رپورټ واورید. د کورنۍ یو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به چاپ شوي کمپیوټري پاسپورټونه په خلکو وویشل شي او د الکترونیکي تذکرو د چاپولو هڅې هم دوام لري. د کورنۍ یو چارو وزارت سرپرست وزیر په کابل کې خبریالانو ته وویل اوسنی پاسپورټونه او تذکرې معیاري نه دي او باید چې په ښه کیفیت او لوړ معیار برابر چاپ او په خلکو وویشل شي. په عین حال کې خلک هم د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې په اوسنیو پاسپورټونو کې درغلی کېږي او موجوده تذکرې هم له هر پلوه ډېرې ستونزې لري. زموږ خبریال له کابل نور حال راکوي.
د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست وایي چې نوی کمپیوټري پاسپورتونه چاپ شوي او په راتلونکو څو میاشتو کې به په کابل او ولایتونو کې په خلکو وویشل شي. محمد حنیف اتمر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی پاسپورتونه په لوړ کیفیت چاپ شوي او د تقلب او درغلیو مخه په بشپړه توګه پکې نیول شوې ده. ښاغلی اتمر څرګنده کړه چې د مخابراتو له وزارت سره په هماهنګۍ د هویت کارتونو یا تذکرو د چاپولو هڅې هم دوام لري، خو ده وویل چې د دې کار لپاره څو کاله وخت او لاتیاونه تر سلو میلیونو ډالر بودیجې ته ضرورت شته.
همیال در حال آموزش پرسونل هستید. مشکل پاسپورت
اوس مهال د پاسپورتونو په برخه کې د کارکونکو په روزلو بوخت یو. د پاسپورتونو ستونزه به ډېر ژر حل شي، کلونه به دوام ونه کړي. په تورتونکو میاشتو کې به د ستونزه هوار شي. د تذکرې موضوع بل به د مرغ ډېر وخت اړتیا ولري. موږ باید په هیواد کې الکترونیکي تذکرې رواج کړو. د دې مسلې په هکله د مخابراتو او کورنیو چارو وزارتونو یوه ګډه پروژه تدوین شوه ده.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر وویل هڅه کیږي چې داسې هویت کارتونه یا تذکرې چاپ شي چې په راتلونکو وختونو کې په انتخاباتو کې خلک د رای کارتونه وانخلي او وکولای شي د خپلو الکترونیکي کارتونو په واسطه د خپلې خوښې کاندید ته رای ورکړي. د ښاغلي اتمر په خبره موجوده پاسپورتونه او تذکرې ټیټ کیفیت لري او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې خلک هم له موجوده پاسپورتونو او تذکرو او د پاسپورت د ترلاسه کولو له بهیر څخه شکایت کوي. دوی د کورنۍ او چارو وزارت له دې اقدام څخه چې ډیر ژر به نوي چاپ شوي کمپیوټري پاسپورتونه وویشي او د الکترونیکي تذکرو یا هویت کارتونو د چاپولو هڅو ته هم دوام ورکوي هرکلی وکړ.
مشکلی که فعلا در رابطه با گرفتن پاسپورت و یا عقد تذکره وجود داره و هست، هنوزم مردم ماره بیشتر از دیگه نرنجانن، جعل و تصویر 100% در بینش وجود داره.
که دیمونگه دی افغانستان تذکره و پاسپورت کمپیوتری سیده خو بیتره لرده، ولی بدیه که تقلب جایی نلری نو پا قلم مانه سی نوشته سی دل تقلب ما که جعلی پاسپورتون رازی پاکستان که جوری گی دلت جوری گی دست کمپیوتری سی بیا جعل منزی کرد.
که څه هم په تیر یو کال کې له کابل سربیره په ولایتونو کې هم پاسپورتونه ویشل کیږي او د پاسپورت د اخیستلو په پروسه کې هم یو لړ سهولتونه راغلي، خو بیا هم داسې شکایتونه شته چې پاسپورتونه او تذکرې په قلم لیکل کیږي، کیفیت یې چټ دی او په ځینو مواردو کې تقلب او درغلی هم پکې کیږي. خو د کورنۍ او چارو وزارت ډاډ څرګندوي چې په نوو چاپ شوو پاسپورتونو کې به هیڅوک درغلی ونه شي کولای. تر دې وړاندې د مخابراتو وزارت هم ویلي و چې د کورنۍ او چارو له وزارت سره به د الکترونیکي تذکرو یا هویت کارتونو په چاپولو کې هر اړخیزه او لازمه مرسته وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمن غغلا ازادي رادیو اوري پر کورنیو موضوعاتو ریپورتونه وړاندې کوو. په هلمند کې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې پروسه خورا ګړندۍ شوې ده. تیر ورځ دغه ولایت د نشي موادو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد او د بریتانیا او امریکا د سفارتونو استازو سفر کړی وو او له دې ولایت سره د نشي موادو د مبارزې د غښتلیکې دوه نورې ژمنې هم وکړې او د هلمند خلکو ته یې هغه زیری ورکړ چې د ولسمشر حامد کرزي له لورې د نشي موادو د کموالي لپاره دغه ولایت ته لس میلیون ډالر جایزه ورکړل شوې وه. زموږ خبریال له سیمې رپورټ اوروي.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد پر نړیوالو مرسته کوونکو باندې غږ وکړ چې د هلمند په څیر دی د افغانستان له نورو ولایتونو سره د اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته وکړي تر څو د کوکنارو د کښت کچه راکمه سي. جنرال خدایداد دغه خبرې تېر ورځ هلمند ته د خپل سفر پر مهال د هلمند له والي سره په یوه خبرې ناسته کې وکړې. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر وویل د هیواد په سطحه هلمند هغه ولایت دی چې په ډېره کمه موده کې د کوکنارو په کښت کې کمی راغلی دی. جنرال خدایداد زیاته کړه په هیواد کې داسې شل ولایتونه لرو چې د کوکنارو کښت پکې صفر ته راکښته سوی دی، خو د کمېدو پروسه ټکنه یاده کړه چې د ده په خبره په لسو هغو ولایتونو کې چې تېر کال پکې کمی راغلی دی هلمند ساری نه لري.
فوډ زون پر استراتیژیک پروګرام چې دوی لري په دوه کاله کې په دې ولایت کې د مخته ځي د دا پروسې نه موږ دفاع کوو. هر کال دلته ډېر مثبت اغیزه اچولې دي، مثبت نتیجه ورکړې دي. دا پروسه حمایه کوو او کوشش کوو چې دا پروګرام کال په کال هر تر هغه وخته پورې چې تریاک په هلمند کې دي موږ د دې پروسې نه حمایه کوو، دا پروسه تقویه کوو او کوشش کوو چې معیشتي بدل دغه خلکو ته بې قانونه ته خصم خصم ناامن زایتا دا وغزو مختب بوزو او د پروگرام وزارت مبارزه و مواد مخدر خپل د بینلی دوستان سره یو ځای حمایا او کومک کو.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد په هلمند کې د سلخي دوستیمو د پروګرام طرحه وستایله او په نورو ولایتونو کې د هغې د رواج غوښتنه وکړه. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د سروې له مخې تیر کال په هلمند کې د سلخي دوستیمو د پروګرام له لارې د کوکنارو 3.8 په سلو کې کرکیله او 2 په سلو کې د تولید مخه ونیول شوه. د هلمند والي محمد ګلاب منګل په دغه خبرې ناسته کې د سلخي دوستیمو د پروګرام پروسه شپاپه یاد کړ او حتمی درتلونکو کرن لپاره د دغه پروګرام د بودیجې غوښتنه وکړه.
جناب وزیر صاحب د برتانی د هیواد او د امریکا د متحده ایالات د سفارتونو د استازو هدف دا و چې په هلمند کې د تیر یو کال په اوږدو کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د فعالیتونو ارزونه وشي. د افغانستان په کچه مړی ولایت چې د کوکنارو کچه په زیات اندازه په هلمند کې راټول شوې ده، 3.8 په سلو کې کموالی د پام وړ کموالی دی. کموالی د هلمند خلکو د هلو ځلو د زیار د دوی د حمایت په کامیابۍ سره په هلمند کې ترسره شو.
د افغانستان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر جنرال خدایداد د امریکا د متحده ایالاتو او برتانیې د سفارت استازو د هلمند خلکو ته د هغه 10 میلیون امریکایي ډالرو د ډالۍ او افتخار زیری راوړی و چې د نشي توکو د کرکلي او تولید د کمیدو په خاطر هلمند ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي له لوري ورکول شوی. د دې خبرې ناستې په وروستیو کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزیر ژمنه وکړه چې د نشي توکو د مبارزې ادارې ته به په هلمند کې د یوې ښې ودانۍ د جوړولو چارې برابرې کړي او په آینده کې به د هلمند ادارې ملاتړ کوي ترڅو هر هغه غوښتنه چې کوکنار کموي ورپوره کړي.
هلمند ولایت مو د نشي موادو په وړاندې د مبارزې د وزیر د برېټانیا او امریکا د سفارتونو د استازو د سفر په اړه واوریدل او د مهم واوریدل چې ولکې په دې ولایت کې د نشي موادو په وړاندې د مبارزې پروسه خورا ګړندۍ شوې ده. د پکتیکا ولایت د سروزی په ولسوالۍ کې د افغان او ایتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې. د پکتیکا د والي د دفتر مشر سلیمان خیلوایی په دې نښته کې له حمله کوونکو څخه 100 تنه وژل شوي او د غراز د حمله کوونکو په بمی چاودنه کې د ایتلافي ځواکونو یو پوځي موټر هم ویجاړ شوی دی. زمونږ خبریال امیر بهیر او په پکتیکا ولایت کې د شوې نښتې نور حال.
د پکتیکا دی ولید دفتر رئیس سلیمان خیل وای د نخته حق محل رامنځته شو کله چې د افغان او ایتلاف ځواکونو یو فوجي قطار چې د شرن څخه د اورګون پر لور روانو د سروځي ولسوالۍ په وغرنۍ سیمه کې تربمی چودنې ورسته د وسوالو طالبانو د کمین سره مخ شو. د ول د نخته لګښې به ورسته سیمه ته د ایتلاف ځواکونو جنگي الوتکې ورسېدې او د بریټکونکو پر مورچلې درنه بمباري وکړه چې د عمل اته تنه بریټکونکو ورشل شوی او د هغوی 2 جسدونه د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي دي. سلیمان خیل ول د بریټکونکو په پمی چودنه کې د ایتلاف کون یو فوزی موټر هم بجار شوی خو په موټر کې سوارو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په خوست کې مشر د ایتلافي ځواکونو د مطبوعاتي ځانګې مسؤلینو هم د رسنیو سره په خبرو کې د پکتیکا د سروځي په ولسوالۍ کې پر وسوالو طالبانو باندې د هوایي بمبارۍ پخلی کړی خو د تلفاتو د دقیق شمېر په اړه څه نه دی ویلي. د بل خوا که څه هم چې بې طرفه خبري سرچینو تر اوسه په پکتیکا کې د وروستۍ نښتې او په ترڅ کې د ورو شوو کسانو د هویت په اړه چې څوک دي کومه تبصره نه ده کړې، خو سلیمان خیل وایي چې وژل شوي کسان طالبان دي او د سیمې ملکي وګړو ته د ایتلاف ځواکونو په بمبارۍ کې کوم زیان نه دی رسیدلی. طالبانو پر افغان او ایتلاف ځواکونو باندې د حمله مسولیت منلای دی. ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې په دې نښته کې د افغان او ایتلاف ځواکونو 15 فوزي موټر ویجاړ شوی او پاکستان سرتیری مړ او ټپیان شوی دي. د په دې نښته کې یوازې د و طالب جنگیالي د ټپی کېدو خبره منلی ده، خو محلي چارواکي د طالبانو د عایدا به بنسټه بولي. په پکتیکا کې دا وروستۍ نښته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې اخوا په خوست کې مشت ایتلافي ځواکونو مسولین وایي چې تیر ورځ د دوی توپچي قواوو د کرخې په اخوا کې د پاکستان د میرانشاه خرګوټي ته په نږدې سیمه کې د طالبانو د توغندۍ د توغولو پر یو مرکز باندې څوګولې ویشتلې چې د لګیدو له امله یو طالب جنگیالی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي، خو طالبانو تر دې دمه د دې حمله په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي رادیو د انګریزي ژبې ویب سټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی تر واستوي web@referl.org.
د ازادۍ رادیو د قدرمنو دوستانو، د ازادۍ رادیو خبرونه د افغانستان په پنځو لویو ښارونو، کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.15 سپاوري ده. شي د ازادۍ رادیو خبرونه او حق مطالب چې په دغه خبرونو کې خبريږي په انټرنیټ، زموږ په انټرنیټ په ویب پاڼه کې هم کتلی شي او هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. دوه بجې 30 دقیقې دي. احمد شیبر را سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
افغانستان د کورونیو چارو د وزارت چارواکي وایي د اختر لپاره سرلمو سلا سخت امنیتی تدابیر نیولې دي. د فراه په ولایت کې نن ماین چاودلې او درې پولیسو ټپیان کړي دي. هنن پر ممبئی د شوی برید کلیزل مانځي د حمله تیر کال د نومبر پښپښ وشتمه لس وسلوالو وکړه چې درې ورځې دوام وکړ او یو سلو شپږ پېته تنه پکې ووشل شول. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي اداره په هغه غونډه کې چې نن پیلېږي او دوه ورځې به دوام کوي، د ایران د هغه دریس په اړه چې نه غواړي د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنې لرې کړي خبرې وکړي. چین نن وویل چې تر 2030 کال پورې به په کورنیو تولیداتو کې کاربن ډای اکساید له 40 تر 45 فیصده پورې لږ کړي. دغه فیصدي د 2050 کال په تناسب کمیږي.
د ازادۍ رادیو ده قدرمنو دوستانو، بخښنه غواړم تخنیکی ستونزه وه، په دې هیله چې زمونږ معذرت ومنئ. تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې دوی هڅه کوي یو شمیر بې وزله او له لوړو زده کړو څخه پاتې شوي ځوانان په کم فیس خصوصي تحصیلي مؤسسو ته معرفي کړي. د دې وزارت ځوانانو مرستیال د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مریم او آریانا له خصوصي تحصیلي مؤسسو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې څه باندې زر ځوانان په کم فی سره په دغو مؤسسو کې لوړې زده کړې وکړي. د دغو خصوصي مؤسسو مسؤلینو د نورو محصلینو د جذبولو لپاره هم تیاری وښوده. زمون خبریال او نور حال.
د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي دوی په پام کې لري تر یو کال پورې په کابل او ولایتونو کې کابو 8000 دولتي کارکونکو او بیوزلو ځوانانو ته په خصوصي تحصیلي مؤسسو کې د لوړو زده کړو زمينه مساعده کړي. د دې وزارت د ځوانانو مرستيال محمد ظاهر غوث د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د آریانا لنیما علي او د مریم لعلي خصوصي تحصیلي مؤسسو سره یو تړون لاسلیک کړ چې پر اساس به په 80% کم فیس 1200 ځوانان په نوموړو خصوصي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. خاغلی غو سرګند کړه چې د ځوانانو د موینیت لخوا به هغه ځوانان خصوصي په هنتونونو ته معرفي شي چې د بیلا بیلو دلایلو لمخې لوړو زده کړو څخه لري پاتې دي.
هغه ځوانان چې به واز دي، یعنی نشي کولای چې د اقتصادي لنګونه دي، مشکلات لري، نشي کولای چې دغه خصوصي پانتونو ته دي لار ووموندي، او هم هغه ځوانان ته چې دوی ندي کامیاب شوی دي په پانتونو کې، په دولتي پانتونو کې، او نور هغه ځوانان چې اوس د اقتصادي لنګونه په مختلفو دولتي ارګانونو کې دوی کار کوي، موارد زمينه تحصیل ورته برابر کو.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو مرستيال وویل چې تر دې وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې کابو 2000 ځوانان د دوی لخوا یو شمیر خصوصي په هنتونونو ته معرفي شوي او د محل په کم فیس په بیلابلو څنګه کې خپل تحصیل ته دوام ورکوي. د آریانا او مریم د خصوصي تحصیلي مؤسسو مسولینو وویل چې دوی هم د ته تیار دي چې په خپل تحصیلي مؤسسو کې له 12 ټولګي او څخه فارغ شوی بې وزله فارغین چې د ځوانانو د موینیت له خوا معرفي کیږي جذب او کم فیس ورڅخه واخلي. د مریم د خصوصي په هنتون مسؤل شهله وویل چې په ځنګړی توګه به دوی ځوانو انجونو ته د کم فیس په وړاندې په دې خصوصي مؤسسه کې د تحصیل زمينه برابر کړي.
موږ هم غواړو چې هغه ځوانان چې جذب کو د وطن ته د خدمت مصدر وګرځي. موږ هم دا کوشش کوو چې د ګناس طبقه یا د جنو طبقه موږ په لوړ زده کړو کې ډیره لږده. د دې څخه خواهش کوم د ټول فامیلو څخه چې کوشش وکړي چې انجونې را دعوت کړي ولوړ زده کړو.
دا محل په افغانستان کې د دولتي په هنتونونو ترڅنګ د لوړو زده کړو لزګونه خصوصي سانګې هم په رسمي توګه فعالیت لري. که څه هم ویل کېږي چې په دغو خصوصي په هنتونونو کې د زده کړې کیفیت ښه دی، خو له لوړ فیس څخه یې شکایتونه موجود دي او ویل کېږي چې ډېر شمېر ځوانان نشي کولای په دغو خصوصي موسسو کې زده کړې وکړي. بلخوا د لوړ زده کړو وزارت ویلي دي چې سکال بعد دولسمو ټولګیو یو لک فارغین د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي چې شاوخوا 15,000 تنه به د دې وزارت عالی او نیمه عالی موسسو ته جذب شي. خو محصلین کله یوې خوا په خصوصي پوهنتونونو کې له لوړ فیس څخه شکایت کوي، بل لور ته دوی په دولتي پوهنتونونو کې د درسونو له ټیټ کیفیت او زول درسي نصاب څخه هم شکایت کوي.
دا د ازادي رادیو د 2:00 او پوره 15 دقیقې دی. په روانه خبرونه کې پر دې موضوع رپورټ اوري چې د پاکستان د پوز مشر پر ولس غږ کړی چې د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان له پوز سره پوره همکاري او مرسته وکړي. خو تر دې مخته د افغانستان په اړه رپورټونه دروورو، لکه څنګه چې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل، د افغانستان حکومت وایي چې د لوی اختر د ورځو په مناسبت به کلک امنیتی تدابیر ونیسي. د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه په همدې اړه رپورټونه لرو. د هیواد د نورو سیمو په څیر په کونړ کې هم د لوی اختر د مراسمو د خطر سره کېدو لپاره امنیتي مسؤلینو لازم تدابیر نیولې دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ امنیتی مسولین وای چې په دغه ولایت کې د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی او د لوی اختر د مراسمو د خطر سره کېدو لپاره یې لازم تدابیر نیولې دي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وای چې د راتلونکي ستر اختر د خطر سره کېدو په خاطر د کونړ په بیلابیلو سیمو کې امنیتی ځواکونه پر دندو ګمارلي او هله کوي چې د اختر د خوخی ورځي خلک د سولې په فضا کې تیر کړي.
همیش پولیس د انانوي او مذهبي مراسمو د لپاره د خلکو د امنیت د لپاره ځان ته تدابیرونه او پلانونه لري او تدابیر نیسي. هغه پلانونه چې کار لاندې دي او غواړو چې د اختر شپو ورځو کې عملي شي، امیدوار په دې یو چې ډېر ښه اختر تیر شي او ډېر په امن سره خلک خپل مذهبي او انانوي مراسم ترسره کړي.
هغه ول قومي مشران او د کونړ عام وګړي دوی سره د امنیت د لا پیاوړتیا په برخه کې پوره همکار دي او دوی ترې مننه کوي. د کونړ اوسیدونکو کې که څه هم چې په دغه ولایت کې د شته امنیت څخه خوښ دي او وایي چې دوی د خپل دولت او امنیتی ځواکونو سره په هر برخه کې مرستې ته چمتو دي.
زمانم قذافی مال ده د کونړ ولایت اوسیدونکو هم کونړ کې امنیت خره خلک ځوانان اخترنه په خوشحالي سره منځي امنیت ډیر خره او دولت څخه می دا هله ده چې په امنیت کې نور هم لا زیات ګړندی ګامونه واخلي.
د مرکزی حکومت سره ملاتړی او په هر برخه کې ورسره همکاري او خو بیا هم دولت د امنیت لپاره ډیره هلې ځلې وکړي.
په کونړ کې امنیتی مسؤلین او عام خلک په داسې حال کې لوی اختر ته چمتواله نیسي چې اوس هم د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د پوخا په څیر د دولت د وسلوالو مخالفینو د بریدونو ویره د خلکو په زړونو کې موجوده ده. روح الله انوري، د ازادۍ رادیو، کونړ.
په کونړ ولایت کې مو د اختر د ورځو په مناسبت د امنیتی تدابیرو د نیولو په اړه رپورټ واورید. له فراه څخه هم په همدې اړه رپورټ لرو. سربېره پر دې چې د فراه امنیتي وضع په دې وروستیو کې ښه وه، خو وروستۍ ځانوژونکې حملې د دغه ولایت امنیتي وضع کړکېچنه کړې ده چې له عملی شاوخوا 15 کسان مړه او لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شول. اوس د فراه اوسیدونکي اندېښنه لري چې د روانې ناسمې امنیتي وضع له امله به ونه کړای شي چې لوی اختر په آرامۍ سره ولمنځي. احمد شاه فطرت د دغه ولایت له خلکو سره غږېدلی او دا رپورټ یې را لېږلی چې د فراه ولایت د خلکو په غږونو پیلېږي.
خلقت له د تفریح ځایو ته فکر نه کوم چې سږ پاغه شوق لاړ. امنیتی چارواکي تل باید د امنیت پر راوستلو کې هلې ځلې وکړي چې خلکو ته د امنیت زمینه مساعده کړي. زما هیله او ارزو هم د دولتي چارواکو څخه دغه ده چې خصوصا د اختر په ورځو کې د امنیت ډېر تامین کړي چې دا د مسلمانانو د خوشحالۍ یو لوی ورځ ده چې په دغه ورځ ټول مسلمانان خوشحالي کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته امنیت راولي.
اول په ټول افغانستان کې په سیمه پتره پرولات کې دا انتيارانه مخونه چې ټول بیگونه خلک په کشمیر کې او بیگونه ملکی کسان دی وګړو کوچنی ولایت په کشمیر کې
خوسته منوال فقیر محمد اسکر د فرح امنیت کمانډان بیا ټول فرحیوالو ته ډاډ ورکوي او وایي چې دوی تر کم کې اختر هم ډیر امنیتی تدابیر د لوی اختر لپاره نیولې دي خیر محمد اسکر همداشان زیات کړی چې دوی به د دشمن هر پلان رنګ کړي او پرې بنر دي چې د فراه امنیتي وضعیت مخ پر خرابي دوشي باید یادونه وشي چې فراه ولایت ډیر تفریحي ځایونه لري او هر اختر خلک د تفریح لپاره دغه ځایونه ته ځي خو د خلکو په وینا سږ کال به دوی لرې ځایونو ته د امنیتي ستونزو له امله د هر وخت په شان سفر ونه کړی شي احمد شاه فطرت ازادي راډیو فراه ولایت
له فراه ولایت څخه مو رپورټ درلود چې وروستۍ ځانوژونکې حملې دغه ولایت خلک اندېښمن کړي چې کېدای شي دوی ونه کړی شي په امنی فضا کې د اختر ورځې ولمانځي خو دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ډاډ ورکړ چې دوی کلک امنیتي تدابیر نیولې دي همداراز په هرات ولایت او ننګرهار کې هم امنیتي مسؤلینو خلکو ته د اختر په شپو ورځو کې د امنیت پوره ډاډ ورکړی اوس به هم یو خبرتیا وورو او تر هغې وروسته به رپورټونو ته دوام ورکړو
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آزادی رادیو ده نن د پنځشنبه ورځ او د پنځشنبه په ورځو لپنځو تر پنځو بجو پورې د ازادۍ په چپو کې خبرونه په مستقیم ډول خبريږي د دې خبرونه کوربه به وروسته موږ ته معلومات راکړي چې د نن ورځې په خبرونه کې په کومې موضوع بحث کیږي خو لومړی به دا رپورټ واخلو چې په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ورځ ولمنځل شو زموږ خبريال سمیولا غختونه پاډ رپورت لري
په بل خلاد کې د خزو په وړاندې د توتري خولي د پیښو کچا د تیر کال په پرتله راکته شوې ده په مزار شریف کې د خزو په وړاندې د توتري خولي د مخنیوي د نړیوال ورځ د منځلو په پرانستو شو مراسمو کې د بل خلاد د خزو د چارو مشر پر با مجید وویل په ټولنه کې د تیرو زړو ناروا او رواجونو او دودونو واکمنی په ټولنه کې د وګړو د پوهاوی د کچې ټیټوالی او بیوزلی د توتري خولي اساسي لاملونه پیژندل کیږي او ویل هر عمل چې مېرمنو ته فزیکی رواني ټولنیز او اقتصادي ان رسوی لکه وهل تکول په جبر سره ودول غیر اخلاقی عمل ته مجبور کول د کور څخه تختیدل د نفقه نه ورکول د بلیدو غختنه د کم عمرن جلوی سره واده کول د میراث څخه محروم کول ځان ته وره چول قتل په بده کې د خزو ورکول په کورونو کې زندانی کول او د تورته نور پیخي د خزو په وړاندې د توتري خولي پیخي بلل کی په پرانستل شو مراسمو کې د پورتنوي ټولو د یاد شو توتري خولي پیخو څخه چې یادونه و وا په 2008 میلادي کال کې تقریبا 600 پیخه په بلخ، سمنګان، سرپل او جوجان ولایتونو کې ثبت شوې دي خو په 2009 میلادي کال کې د بلخ ولایت خود د چارو پریاست کې د میرمنو په وړاندې ثبت شوې پیخه خي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې د خود په وړاندې د ضرورتي په پیخه کې د پونور کموالی رامنځته شوې دي چې د بلخ ولایت خود د چارو مشر په با مجید په حق له وایي
در ولایت بلخ اگر ما صحبت بکنیم که خوشبختانه در
بلخ میرمن مجید وایي که چیرې په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له پیښو څخه یادونه وشي د نیکه مرغه د هیواد په څلور دېرشو ولایتونو کې بلخ هغه ولایت دی چې په روان کال کې د تیر کال په پرتله د خزو په وړاندې د زور زیاتی ډېرې کمې پیښې لري. نوموړی زیاتوي چې تېر کال یوازې د ښځو د چارو په ریاست کې 343 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې، خو په روان کال کې د مېرمنو په وړاندې 143 پیښې ثبت شوې دي، چې ډېری دغه ثبت شوې پیښې په جبر سره واده کول او د کور څخه د تښتېدو پیښې دي. خو په مزار شریف کې د نومبر د 15 نېټې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې د برخه اخیستونکو لپاره تر ټولو ځورونکې پیښه په دغه مراسمو کې د یوې داسې مېرمنې شتون او برخه اخیستل وو چې 4 کاله وړاندې یې په 15 کلنۍ کې د یو 80 کلن سړي سره چې په دواړو غوږونو دروند او ګونګی هم دی د واده مراسم ترسره شوي دي. دغه مېرمنې د خپل نوم نه اخیستلو څخه د مخ شوې پیښې په هکله ازادۍ راډیو ته وویل. د کورني تاوتریخوالي قرباني شوې مېرمن وایي، 15 کلنه وم چې زه یې واده کړم، زه له خپل ژوند څخه خوښه نه یم او له یوه 80 کلن سړي سره چې په دواړو غوږونو دروند او خبرې هم نشي کولی او له یوه کال وروسته یې زه پرېښودم او د درېو کلونو را په دې خوا د خپل پلار په کور کې ژوند کوم. غواړم د شرعي احکامو له مخې خپل قانوني طلاق واخلم او له لوړپوړو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې زما دوسیه د ولسوالۍ څخه د مزار شریف ښاري محکمې ته را انتقال کړي چې په ولسوالۍ کې مې ژوند له خطر سره مخ دی. په داسې حال کې په شمال ولایتونو کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز مشر، د ښځو د چارو د ریاستونو چارواکي او د ښځو د حقونو د ساتلو فعالین په روان کال کې په دغو ولایتونو کې د تېر کال په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو کچه ټیټه بولي چې د ولایتونو له پلازمینې او د ښارونو څخه بهر تر زورو زیاتي لاندې مېرمنې د خپلو حقونو په ګوته کولو او تر فشارونو لاندې د تاوتریخوالي د ډولونو د افشا کولو په هکله اجازه او لا هم د ویلو ډاډمن ځای نه لري.
تاسید ازادي رادیو اوري 2:15 دقیقې دی. قدرمن دوستانو، مخته تر دې چې سیمه ایز مطالب او څېړو اوړند مو یادونه وکړه چې نن د ازادي په چپو کې درموځي ازادي خبرونه په مستقیم ډول خبريږي. د دغه پروګرام له قربانو څخه یو قربه جنقه الکوزه استډیو ته راغله او ورڅخه هیله کوم او کارته وایي چې د نن ورځې په خبرونه کې پر کومه موضوع باندې بحث کیږي.
تشکر صالح جان. د نن ورځې په خبرونه کې غواړو چې د خلکو توقعات له حامد کرزی نه او د نوي حکومت نه سیده په دې ارتباط خبرې کوو. زیاتره موقع اوریدونکو ته ورکو چې دوی تلیفونونه وکړي او خپل نظریات او یو غوښتنې چې د راتلونکو حکومت نه څه غواړي، یعنی د پرغه ارتباط خبرې کوو.
ډیره زیاته مننه الکوزه صاحب. قدر منو دوستانو، هیله من یو چې د تل په څیر په خبرونه کې برخه واخلي، ټلیفونونه وکړي، خپلې غوښتنې مطرح کړي او په دې هیله چې مقامات ستاسو غوښتنې په پام کې ونیسي. اوس هم سیمه ییز مطالب څیړو. د پاکستان د پوز مشر پر خپل ولس غږ وکړ چې د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان له پوز سره پوره مرسته او همکاري وکړي. زمونږ خبریاله وږمه سبا له پاکستانه راپور کوي.
د پاکستان د پاوز مشر یو ځل بیا د پاکستان ولسنه د مرستې او ملاتړ هیله وکړه. د پاکستان د پاوز سر لشکر جنرال اشفاق پرویز کیانی تیره ورځ پېښور ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه د یو سړي کار نه دی، د ټولو مشترک کار او همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي.
فوج تبھی کامیاب ہوتی ہے جب
دیدی لپاره د ټولو همکاري ته ضرورت لیدل کیږي. دا د یو کس کار نه دی، پوز حالا بریالی دی چې د اولس او مطبوعاتو ملاتړ ورسره ملوي. د پاکستان د پوز لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی د خپلو خبرو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې د پاکستان پوز د دې هیواد د ساتنې لپاره د هر ډول قربانۍ لپاره چمتو دی.
اور میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ آپ کی فوج پاکستان کی
ستاسو تا باور در کوم چې د پاکستان پوز ستاسو پوز دی. د پاکستان پوز په دې کامیاب دی چې د ولس او رسنیو ملاتړ ورسره دی. زه ایمان لرم چې پوز د دې وړتیا لري چې د پاکستان نه ساتنه او دفاع وکړي. د پاکستان پوز خپل وینه په دې لار کې توی کړې ده. په ځانګړي ډول په دې تیر یو کال کې د سوات او وزیرستان په عملیاتو کې خپل ژمنتیا ثابته کړې ده. د اشفاق پرویز کیانی دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې څو موده مخکې د نوموړي لخوا د وزیرستان د خلکو په ځانګړي لهجه باندې هم یو لیک مسعودو قبایلو ته لیکل شوی وو او د خلکو نه یې د لیک په ترڅ کې د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې وه. همدار از د سرحد ایالت د اطلاعات و وزیر میا افتخار حسین په خپل ورسته یو خبرو کې وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره دوه لارې موجود دي، مذاکرات او مبارزه. خو دوی نه دي توانیدلي چې د مذاکراتو له لارې برای ترلاسه کړي، نو ځکه یې دویمه لاره خپله کړې ده.
مذاکرات کې او یا بلغید اقدامات خلاف اقدامات کې، لہذا دا وخت اقدامات دې مونږ وایو چې دا اقدامات ترې جاری ساتل پکار دي چې تر څو پورې یو تشدګردم جون دی. لہذا مونږ بالکل دا کاروي سپورت کوو او دا په عوامي سطح او په حکومتي سطح په دواړو سپورت کوو.
د پاکستان حکومتي لوړپوړي چارواکي په دې ورستیو کې داوا کوي چې د دوی مبارزه د تروریزم پر ضد په پوره بریالیتوب روانه ده، خو ولسی خلک وایي چې د پاکستان حکومت خو په خاص ډول په سرحد ایالت کې اوسنی حکومت د سولې د ټینګښت له پلوه پوره ناکامه شوی دی، ولې چې په دې ورستیو پېښې کې په سلګونو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله ور واوښته. وکمه سبا د ازادۍ راډیو پېښور.
دا رپورت مو واوري چې د پاکستان پوز له خپل ولس څخه غوښتي دي چې د تروریزم ضد مبارزه کې دغه هیواد له پوز سره پوره مرسته او همکاري وکړي. او تر یوې خبرتیا وروسته به دا رپورت واوري چې پاکستان له یوې خوا د سخت دریځو وسوالو د حملو د مخنیوي او اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره هڅې کوي، او بل ورته په دې وروستیو کې له یو سیاسي بحران سره د خطر سره مخامخ ده. په دې اړه به تر یوې خبرتیا وروسته رپورت واورو.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو ده. پاکستان چې د سختریزو وسلوالو د حملو د مخنیوي او اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې کوي، په وروستیو کې له یو بل سیاسي بحران له خطر سره مخامخ ده. که د دغه بحران لمن پراخه شي، ممکن ولسمشر آصف علي زرداري د ته اړ کړی شي چې د جمهوري ریاست دوره نیمګړی پرېږدي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف په 2008 کال کې د بخښنې یو فرمان صدر کړ چې لمخې د زرداري په شمول زرګونه چارواکي او سیاستوال د اداري فساد او نورو جرمونو له امله له قضایي تعقیب څخه معاف شول. آصف علي زرداري چې د خپلې وژل شوې میرمنې بېنظیر بوټو په کابینه کې یو وزارت ورته په غاړه شوی و او په مسترتین پروسنتت مشهور شوی دی، بخښنه غواړم، او په مسترتین پروسنت مشهور شوی، له دغه فرمان څخه په ګټه اخیستو د جمهوري ریاست تر مقامه ورسید. د دې لپاره چې دغه فرمان په قانون بدل شي، د پاکستان سترې محکمې له منظورېدو څخه ډډه کړې او په پارلمان کې د ورته هدف لپاره هم د زرداري هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. کارپوهان وایي که دغه قضیه محاکمې ته لار پیدا کړي، کیدای شي چې زرداري د جمهوري ریاست څوکۍ له لاسه ورکړي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نوري اسنوري یو مطلب چمتو کړی چې په ګډه به وورو.
په پاکستان کې د هغې معاملې شنډېدل چې د دې هیواد په اداري فساد تورن ولسمشر او په زرګونو نور چارواکي له قانوني تعقیب څخه معاف کړي دي، د دې خطر زیاتوي چې دا هیواد چې پوځي افغانستان پورې ته څیرمه قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې پراخ عملیات پر مخ وړي دي، یو نوي سیاسي بحران پر لور بوزي. یو شمېر کارپوهان وایي چې دغه اقدام ښایي ولسمشر آصف علي زرداري دې ته اړ کړي چې استعفا ورکړي. تیرو د پاکستان د تاسیس په 28 کلن تاریخ کې ورته پیښو ته په پام سره یو ملکی مشر هیڅکله هم خپله 15 کلنه دوره بشپړه کړې نه ده. نور بیا دغه امکان ده د یو او ملامتی پر احساساتي رسنیو، سیاسي فرصت طلبه مخالفینو او د پوځ پر هغو کړیو اچوي چې له ملکی واکمنۍ څخه راضي نه دي. د دغو کارپوهانو په باور دغه عناصر دغه بحران ته ځکه لمن وهي چې د دولت پاملرنه له مهمو موضوعاتو لکه د تروریزم ضد جګړې، د پوهنې او روغتیا له خدماتو بلې خواته واړوي. دغه لانجه د امریکا لپاره چې له پاکستانه غواړي د هغو سخت دریځو په وړاندې چې دغه د اټومي وسلو لرونکي هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او هم یې له پولې اخوا د لویدیځو هیوادونو پر ځواکونو حملې زیاتې کړې مبارزه باندې ډېر تمرکز وکړي د اندېښنې وړ ده. په اسلام آباد کې د قائد اعظم په پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسور اشتیاق احمد وویل پاکستان چې په وروستیو اونیو کې د زخ دریزو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو له امله زیانمن شوی، بل سیاسي بحران نشي زغملی. هغه وویل په اوس وخت کې پاکستان سیاسي او اقتصادي ثبات ته اړتیا لري چې هیواد د پرمختګ په لور بوزي. د پاکستان د ولسمشر د راتلونکي په اړه اوازې هغه مهال تودې شو چې پر د فشارونه زیات شول چې له هغو هڅو لاس واخلي چې په پارلمان کې د هغه فرمان د منظورولو لپاره پیل کړی وي چې مخکینی جمهور رئیس په 2001 کال کې صادر کړی و. د دې فرمان له مخې د زرداری په ګډون د پیپل ګوند نور غړي او د 8000 په شاوخوا کې حکومتي چارواکي او سیاستوال چې د اداري فساد او نورو جرمونو تورونه پرې پوري دي له قانوني تعقیب څخه مسؤول شوي دي. د بخښنې د دغه فرمان له مخې چې متحده ایالاتو هم ملاتړ کړی و، په 2001 کال کې زرداری میرمنې بېنظیر بوټو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو زمینه برابره شوه او د اداري فساد له تورونو خوندي یې بیرته د صدراعظمۍ څوکۍ ترلاسه کړه. بوټو چې په 91 لسیزه کې دوه ځلې د صدراعظمۍ له څوکۍ څخه د اداري فساد د تورونو له وجې لرې کړی شوې وه، پاکستان ته له ستنېدو لږ وروسته په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شوه. له دې پیښې وروسته زرداری د پیپل ګوند یو سرپرست مشر او په 2008 کال کې د عمومي انتخاباتو په نتیجه کې جمهور رئیس وټاکل شو. د پاکستان حکومت د تیرې اونۍ په پای کې د دې فرمان له مخې د یو شمېر هغو کسانو نومونه چې له تورونو برات ورکړل شوی دی په ډاګه کړل چې په هغو کې د کورنیو او د دفاع د وزیرانو نومونه هم شامل دي. په دې لیست کې شاملو کسانو ویلي چې بېګناه دي او وایي چې دا تورونه پر دوی د پوځ تر مشرۍ لاندې د یوه کمیسیون لخوا د 1980 او 1990 کلونو ترمنځ لګېدلي چې تر شا یې سیاسي انګېزې موجودې دي. ځینو ویلي چې د خپل ځان د سپیناوي لپاره به په محاکمو کې دعوه وکړي. د پاکستان د ولسمشر ویاند فرهناز اصفهاني وویل د پیپل ګوند مشر زموږ وزیران او د ګوند غړي مو نه غواړي چې دا قضیه مخته یوسي ځکه د دوی په سلو کې پر نویې پر سیاسي ملحوظاتو تور پورې شوی دی. زرداری چې تر اوسه په مستر 10% مشهور دی او د خپلې میرمنې په کابینه کې یو وزارت ورلغاړي و، له قانوني لارې یې له اداري فساد څخه ځان پاک نه شو کړی او د بخښنې دغه فرمان ورته لاره خلاصه کړه چې د جمهوري ریاست څوکۍ ته ورسیږي. د پاکستان سترې محکمې د روان کال په سر کې د مشرف لخوا دغه فرمان د اساسي قانون خلاف وباله چې له هغه وروسته زرداری هڅې پیل کړې چې له پارلمان نه د دې فرمان لپاره منظوري ترلاسه کړي، خو په دې کار کې بریالی نه شو. دا پر ولسمشر چې د جمهوري ریاست دورې د تیر کال راهیسې د القاعده او طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله له ستونزو سره مخ ده او د هیواد اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی یو بل گزار دی. زرداری چې له دغه عمومي معافیت څخه په ګټې اخیستو له عدلي او قضایي تعقیب څخه مسؤول شوی، ستره محکمه کولی شي چې د جمهوري ریاست لپاره د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي ځکه دغه فرمان تر اوسه په قانون نه دی بدل شوی. د لاهور په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد رسول بخش رئیس وایي چې په دې اړه چې آیا هغه د دې مستحق چې په انتخاباتو کې برخه واخلي آیا لاره صافه وه که نه، بېلابېل نظریات موجود دي. د هغه په وینا که د زرداری د مشروعیت قضیه محکمې ته لاړه شي ممکن دی له ستونزو سره مخامخ او په نتیجه کې به یې د جمهوري ریاست څوکۍ له لاسه ورکړي.
په همدې موضوع نوریس نوری د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له کارپوه او په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سیدی سره مرکه کړې.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپوه او په پاکستان کې پخواني ډیپلومات احمد سیدی، غواړم په دې اړه ستاسو نظر واورم چې ویل کېږي که چیرې د پرویز مشرف لخوا د 2001 کال د بخښنې فرمان استرې محکمې لخوا یا د پارلمان لخوا منظور نشي چې دواړو هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی، ممکن هیواد د سیاسي بحران پر لور لاړ شي او ولسمشر اسف علي زرداری هم ونشي کولی چې خپل دوره بشپړ کړي.
په 2001 کې جنرال مشرف د دې لپاره چې بیرته قدرت ته پاتې شي 8000 نفرو چې تقریبا 3000 سیاستوالو د هغه جنایات یا هغه ګناهکاري چې درلودل معاف کړه، چې پکې کرپشن، اختطاف، قتل او نور پکې وو. دې د ټولو په سر کې آصف علي زرداری چې اوس رئیس جمهور دی، رحمان ملک، الطاف حسین، چودر مختار، قوس علی شاه، آفتاب شیرپاو او نور دلو تطلیب و عوض حسین. تر هغه وخت پورې چې په پاکستان کې محکمه تایید ونه کړي، پارلمان پکې فیصله ونه کړي، هغه قانون کې نه تبدیلیږي. تر هغه وخت پورې چې قانون نه تکمیل شي دا مجازات په ځای کې دي. بل خبر هم دا ده چې د بلوچستان معضله زیات مخ ته را روان دي. د دې لپاره چې د اکبر بختي قتل او د بلوچستانو چې په قبض کې د پاکستان حکومت متهم دی، مشرف متهم و، دا هم یو معضله ده چې بلوچان استقلال او آزادي غواړي. خبره دا ده چې پیپل پارټي کوشش کوي نږدې انتخابات وکړي چې په انتخابات کې وګټي چې ځان مزکي. چې دا کار ونیسي زما په باور هیڅ امکان نشته چې آصف علي زرداری خپل درب تکمیل کړي. حتما آصف علي زرداری د حکومت له منځه ځي، سقوط کوي، بیا نو وروسته دور نواز شریف تی نور خلکو ته ورسیږي. د پاکستان حالات زیات پیچیده دي او د آصف علي زرداری ماموریت دوام امکان نشته.
سیدی صاحب له دغه فرمان سره ستره محکمه ولې مخالفت کوي؟ د ستره محکمه قاضي القضات خو د پرویز مشرف په لری کې دوه سره بیرته خپل کار وګمارل شو او په پارلمان کې اکثریت هم د پیپل ګوند په لاس کې دی.
پس معلوم ده چې دغه اف حق وخت مشرف امضا کړی و چې چودری چې اوس قاضي القضات دی هغه لري سوی و. بیا نو وروسته د پارلمان او د دغه حکومت فیصله وکړه چې هغه کان چې د مشرف په دور کې و د هغو فیصله د منلو وړ نه دي. د هغو فیصله مسترد شوی. د پیپل پارټي درسته په مرکزی پارلمان کې اکثریت لري اما په لاهور کې اکثریت به نه لري. په کراچی کې یو تعداد بلری چې یو تعداد متهم دی. مثلا په صوبه سرحد کې څوک متهم دی د نشنل عوامي پارټي دی، د پیپل پارټي نه دی. بیا د پیپل پارټي په منځ کې مخالفتونه ده. تقریبا یوسف رضا ګیلانی چې وزیر اعظم دی درسته چې دی خدمت متهم دی، د نواز شریف سره نږدې ملګری پاتې شوی. آصف علي زرداری د خلکو نو تجدید شوی. آصف علي زرداری ته په پاکستان کې داسې مشهور ده چې دی ته دایکه وایي. دا یکه په دې معنا چې هر وخت د نواز شریف وخت کچې دا کېدل دی لس فیصده غوښتل. بیا نو د دې مشکلات زیات دي. تر هغه وخت پورې چې محکمه فیصله ونه کړي دا کار به شونی ور نه دی.
په پاکستان کې د اداري فساد او نورو جرمونو د رامنځته شوي بحران په اړه مو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو له کارپو احمد سعیدی سره مرکه واریده. ډیرو درنو دوستانو د ازادي راډیو د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته رسي. خو د ازادي راډیو خبرونه د نن ماښام تر 2 بجو دوام لري.